نظر شماست.
اته بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ درسي سات خبرونه هم لرو، خو په پیل کې لاند خبرونه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 328 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور شو، ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویه ټولنو له لارې به ترسره شي. دا په داسې حال کې چې ژمی را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان له استازي طارق علي بخیت سره یې د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. میرمن امیری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د واویېمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ هم حاضر وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان نجونو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه کار وشي. د نجونو تعلیم هغه مسله ده چې په کور دننه او بهر یې په وار وار ملاتړ شوی او د طالبانو له حکومته غوښتل شوی چې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بیا پرانیزي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې د نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلی شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان که بد رهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبان د دوحې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم وکړي. طالبانو د ښاغلی شریف د دې څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمند شوي. په ایران کې رواني مظاهرې وروسته له هغه پیل شوې چې د مهسا امینی په نوم یوه ځوانه نجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 28 په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز اپډیټ کولو لپاره په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې د ایران حکومت له نړیوال انټرنیټ څخه د خلکو ارتباط پرې کوي. متحده ایالات داسې اقدامات کوي چې له مخې د ایران خلکو ته د حقایقو په اساس د معلوماتو جریان چمتو کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماتیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکول یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماټانو په شمیر کې د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د امریکا او ایران هغه تورونه رد کړي وو چې ویل یې د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته ډرونونه ورکړي دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت وایي د کابل د وزیر اکبر خان سیمې په 14 کې چې وتنه پکې وژل شوی پاړې څېړنې کوي.
زموږ کشمیري حدونه لاس په کار شوي دي ترڅو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی دی.
خو کابل خریان بیا وایي طالبان د امنیتي پیښو په برخه کې مسلکي چلند نه کوي او د امنیت په راوستلو کې پاتې راغلي دي.
چاودنې زیاتې دي او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای، خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک ترې ویریږي دوی مسلکي نه دي.
د دې ترڅنګ به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 328 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقونو پر مسلې خبرې کړې. د رواني وسات په دویمه برخه کې درسي ساعت خبرونه هم لرو.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په داسې حال کې چې په کابل کې د پرونی 14 د تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، ملګرو ملتونو، متحده ایالاتونو او نورو د برید غندلی. په تیرو 15 ورځو کې دا درېمه 14 ده چې په کابل کې کیږي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
د کابل د پلازمینې په امن سیمه وزیر اکبر خان مینه کې د پرونی 14 د مړو شمیر چې لومړی 4 تنه و او تنو ته لوړ شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا حمله د وزیر اکبر خان د جامع جماعت مخې ته د یو موټر بم د 14 له کبله شوې ده او پر اوو مړو سربیره د ماشومانو په ګډون له 40 زیات نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور بیګا ازادۍ راډیو ته وویل 14 داسې مهال وشوه چې لمونځ کوونکي د جمعې له لمانځه وروسته له جوماته د راوتلو په حل کې وو. د پخوانیو بمی حملو په څیر د پرونی 14 پر هم سمدستي کومې ډلې نه ده منلې. خو د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د برید د عملانو د موندنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د موږ کشپینی حدونه لاسپ کار شوي دي تر څو معلومه کړي چې دغه کار د چا او د څه هدف لپاره ترسره شوی ده.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ویلي دي چې دا 14 په دې هیواد کې د بې امنیتۍ او تروریستي فعالیتونو ترخه یادونه ده. یوناما د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړي. په کابل کې د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي او د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندانۍ یا سنت کام هم دا برید غندلی او ویلي دي چې پر لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ راز توجیه نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې پر جماعتونو بریدونه او د لمونځ کوونکو هدف ګرځول ستر او نه بخښونکی جنایت دی. پرونۍ 14 په تیرو 15 ورځو کې درېمه 14 وه. د چهارشنبې په ورځ د کابل د دیمازنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې 14 درې کسان ووژل او 14 نور یې ټپیان کړل. د همدې ورځې په ماښام د کابل په خیرخانه مینه کې هم پر یو امنیتي پوسته د 14 راپور ورکړل شو، خو د کابل د امنیت قمندانې د ویان په وینا تلفات نه درلودل. یو شمیر نورو افغان سیاستوالو له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم دا برید په کلکه غندلی او تروریستي عمل یې بللی دی.
په کابل کې د وروستۍ 14 د جزئیاتو په اړه مو واورېدل. بلخوا د پلازمینې کابل اوسیدونکي په ښار کې ورځ تر بلې زیاتېدونکو امنیتي پیښو اندېښمن کړي. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسري نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي. په همدې حال کې بیا یو شمېر پوځي کارپوهان وروستۍ حملې او 14 د طالبانو کمزوري او په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو د موجودیت په معنا بولي. خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه وایي.
په کابل کې وروستۍ 14 یو ځل بیا د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. یوازې په تېره اونۍ کې 3 14 د کابل ښار په خیرخانه، دهمزنګ او وزیر اکبر خان سیمو کې شوي. د کابل ښار اوسیدونکو په خبره طالبان د امنیتي پیښو په څېړنو کې بریالي نه دي او نشي کولی لاملونه یې په ګوته کړي.
په کوم ځای کې چې 14 وشي طالبان راځي او دوی ته دا یوه ټوکه ښکاري، راشي خپلې څېړنې وکړي او بیرته لاړ شي. اصلا نوی څه شوي او داسې ښکاري چې دوی خپله پکې لاس لري او د پردې تر شا بل څه وي. یو راځي انتوري کوي او بل یې راځي چې څېړنې وکړي، د څېړنې وروسته بیرته ځي.
دغه کس چې ونه غوښتل نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي د طالب ځواکونو له چلنده هم ناخوښ دی. د کابل ښار بل اوسیدونکي عتیق الله وایي اوس هم په دغه ښار کې سکون نشته او د 14 نامنی ویره موجوده ده. چاودنی زیات دی او موږ د خوندیتوب احساس نه کوو. طالبان امنیت نشي خوندي کولای. خلک هم ورسره همکاري نه کوي. د دې لپاره چې خلک تری ویریږي دوی مسلکي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې 14 ملکی کسانو ته مرګ شو بلاړولې. له دې ورهاخوا بیا د تیرو چهارشنبه په ورځ د کابل د دهمزنګ په سیمه کې په یو رستورانت کې 14 درې کسه ووژل او 14 نورې ټپیان کړه. هممهاله د کابل ښار د خیرخانی مینې په سیمه کې هم پر یوه امنیتي پوستې 14 راپورونه ورکړل شوي چې د طالبانو د کابل امنیه قومندانۍ د ویان په خبره تلفات نه درلودل. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي چې په افغانستان کې د وروستیو نامنیو عمده لاملونه د څو ترهګرو ډلو فعالیت او همدارس د امنیت په برخه کې د طالبانو کمزوري ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو نظام سره لدی چې په تیر یو کال کې نړۍ سره داشمنه کړې و چې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونو څخه به ملاتړ نه کوي او د ترهګریزو فعالیتونو مخه به نیسي. خو په تیر یو کال کې معلومه شوه چې دوی په خپلو ژمنو کې بریالي نه وو. زما په نظر داسې برېښي چې په نړۍ او افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو دوام د دې ټولو ناانډولیو پایله ده. هڅه وکړه چې په کابل کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه د طالبانو د حکومت د امنیتي بنسټونو نظر هم واخلو، خو د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
د وروستیو امنیتي پیښو په اړه مو د کابل ښاریانو د اندېښنو په اړه راپور واورید. کابل ښاریان ادعا کوي چې طالبان امنیتي پیښې سرسری نیسي او په اړه یې دقیقې څېړنې نه کوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د 320 میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن بیګا وویل چې دا مرسته له افغانانو سره د بشري مرستو په دوام کېږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا به ولګول شي. له بلې خوا د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د خلیج له هیوادونو او د نړۍ له شتمنو کسانو څخه غوښتي چې له افغانستان او د نړۍ له نورو بېوزلو هیوادونو سره بشري مرستې وکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جمعې را روان دی او د افغانستان خلک له سختې بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور سو ویلي چې امریکا دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف کوي. هغه لیکي چې د متحده ایالاتونو دغه مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره سي. په افغانستان کې د اوږدو جګړو، دوامداره وچکالیو او په تیره بیا له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په ټول هیواد کې د اقتصادي فعالیتونو د درېدو له کبله خلک د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. ملګرو ملتونو او اړوندو ادارو یې لکه د خوړو نړیوال پروګرام په تېر یو کال کې څو ځلې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او له مرستندویو هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی عمومي رئیس ډیوډ بیسلی یو ور بیا له نړیوالو په تیره د خلیج له شتمنو هیوادونو او میلیونرانو څخه د افغانستان او نورو بېوزلو هیوادونو له وګړو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. ښاغلی بیسلی له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د خلیج له هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغانستان، سوریې، یمن او سومالیا په څیر له جګړه ځپلو بېوزلو هیوادونو سره مرستې زیاتې کړي. هغه زیاته کړې چې دی ټریلیون ډالر نه غواړي، بلکې په داسې حال کې چې د تیلو بیې لوړې سوي یوازې د خپلو څو ورځو ګټې پیسې ځانګړې کړي څو په نړۍ کې ثبات ټینګ سي. د خوړو د نړیوال پروګرام مشر یادونه وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د نړۍ د میلیارډرانو له یوې ډلې سره وکتل او هغوی ته یې وویل چې له دې هیوادونو سره د مرستې په برخه کې اخلاقي مسؤلیت لري.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
کاناډا وایي د هیواد ته د 2023 کال د اګست له 15مې وروسته 60000 افغان کډوال ورغلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه د هیواد ته د 40000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار شوی، خو یو شمېر هغه افغانان چې کاناډا ته د تو په شرایطو برابر دي او په درېمو هیوادونو کې اوسېږي د خپل بې برخلیک وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې پروسې د چټکېدو غوښتنه کوي.
د یوې بلې ورځې پایل چې ټوله بیا هم په انتظار تیریږي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره یو ځای نږدې 8 میاشتې کېږي چې له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره پاکستان کې میشته ده. میرمن توانا وایي یو شمېر مدني ټولنو یې د کډوالۍ قضیه کاناډا ته لیږلې. خو تر اوسه د دې هیواد لخوا کوم مثبت خبر نه دی اوریدلی.
سره له دې چې ما له یوې لسیزې راهیسې له معتبرو ادارو سره کار کړی او اسناد هم لرم، تر خوا یې د ګواښونو په اړه ډېر مهم سندونه لرم چې خپله طالبانو راته کړي. له بده مرغه تر اوسه په بې برخلیکه حالت کې پاکستان کې یم. هیڅ داسې ځای نشته چې زما غږ واوري.
مولوده توانا چې د جمهوري نظام پر مهال په کورنیو چارو وزارت کې د جندر د امیر په توګه کار کاوه، د امنیتي ستونزو له امله مجبوره شوه چې افغانستان پرېږدي. وای د خپل بې برخلیک حالت، غربت او له دې امله چې اولادونه یې ښوونځي ته نه ځي، په بیلابیلو ناروغیو وخته کړي. په دریمو هیوادونو کې د کاناډا ویزې د پتم افغانان داسې مهال د اندېښنه څرګندوي چې تازه د هیواد ویلي د 2021 کال د اګست له 15 شل زره افغانان ورسېدلي دي. د کاناډا د دولت لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوی دوی خپل هیواد ته د ورغلیو افغانانو له ورتګ هرکلی کوي، او تازه په یوې چارټر الوتکې کې له متحد عربي اماراتو هم 328 تنه ورسېدلي دي. د خبر پاڼه کې کاناډا ته د افغان کډوالو د لیږد پروسه پیچلې بلل شوې چې په کور دننه او نړیواله کچه قوي کړنلارې ته اړتیا لري. د کاناډا د حکومت په خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی سره له دې چې ستونزې شته، خو بیا هم دوی تر 2023 کال پورې د 30,000 افغانانو لیک ته ژمن دي. په ورته وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټروډو په خپله ټویټر پاڼه کاناډا ته تازه لیږدول شویو افغان کډوالو ته هرکلی ویلی او زیاتوي خپل هیواد ته به د 30,000 افغانانو د لیک په برخه کې هڅو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانانو خپل وطن پرېښود او لا یې هم له افغانستانه د تخلیې بهیر په بیلابیلو ډولونو روان دی. نو دوی زرګونه افغانان توانېدلي چې امریکا، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو ته ورسیږي، خو ډېر شمېر نورې لا هم په درېیمو هیوادونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي.
وام اوریدل چې کاناډا وایي د هیواد ته د 2023 کال د اګست له 15 وروسته 60,000 افغان کډوال ورغلي دي. کاناډا همدارا د 30,000 افغان کډوالو د لیک پروسې په بشپړېدو هم ټینګار کړی.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر ټول بیا ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ملګرو ملتونو سرمنشي د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په کتنه کې په ایران کې د بشري حقوقو پر مسلې خبرې کړې. دا خبرې داسې مهال کېږي چې په ایران کې له تیر وو ورځو راهیسې د مهسا امینی په نوم د ځوان نجلۍ د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي. په دې اړه جزئیات احمد تکل راکوي.
بیگا په ایران کې د حکومت پر ضد د مظاهرو شپږم ورځ هم پای ته ورسېده. د دې اعتراضونو په ترڅ کې د یوې غیر حکومتي ټولنې د راپور له مخې تر دې دمه له دولتي ځواکونو سره په نښتو کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. په اوسلو کې دیره د ایران د بشري حقونو غیر حکومتي ټولنې د نویو ارقامو خبر وروسته له هغه ورکړ چې د پنجشنبې په ماښام شپږ نور کسان د شمالي ولایت ګیلان پر ځوان شهر ښار کې د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل شول. دا مظاهرې چې یو اونۍ مخکې پیل شوې اوس د ایران اتیا ښارونو ته رسېدلې دي. د بشري حقونو ډلو همداراز په شمال کې د کردستان په سیمه کې چې د مهسا امینی ټاټوبی دی هم د خلکو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی. دا اعتراضونه د مهسا امینی په نوم د هغې نجلۍ په ملاتړ پیل شول چې د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله. درې ورځې وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ورسول شوه او هلته یې ساه ورکړه. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په څنډه کې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره په دې هیواد کې د بشري حقونو پر مسله خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د ویان سټیفان دوجاریک په وینا ښاغلی ګوتیرش ویلی دی چې دا سازمان له دې کبله اندېښنه لري چې سوله ییزې مظاهرې د قهریه ځواک په وسیله ځپل کیږي او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان کیږي. ښاغلی دوجاریک خبریالانو ته وویل ملګري ملتونه د ایران له امنیتي قواوو غواړي چې د نامتناسب ځواک له کارولو ډډه وکړي او پر ټولو خواوو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي او د کړکېچ د پراخولو مخه ونیسي. په همدې حال کې پرون جمعه د ایران په یو شمیر ښارونو کې د حکومت پلوي مظاهره چنلارو واټونو ته راووتل او له چارواکو څخه یې ملاتړ څرګند کړ. په پلازمینه تهران کې څو زره کسانو په داسې حال کې لاریون وکړ چې د ایران بیرغونه یې راپول. ورته مظاهرې په نورو ښارونو کې هم وشوې. د ایران حکومت ادعا وکړه چې دا مظاهره په خپله خوښه شوې وه او دوی نه وه رابللې، خو په ایران کې په تیرو کلونو کې چې کله هم پراخ اعتراضونه شوي د حکومت پلویان د هغو په مخالفت راوتلي دي.
ازادي راډیو ته غواږی است دې ترڅنګ چې زموږ خبرونه د سهار لوو د ماخام ترو بجو پورې د راډیو لاله اوریدلې شې. زموږ پروې پانه هم د ازادي راډیو ټول خبرونه اوریدلې او لوستلې شې. زموږ پته د ازادي راډیو ټکای کوم او هم دا ډول کولای شي د ټوئیټر، فیسبوک او انستګرام لاله هم د ازادي راډیو سره یو ځای شي. د ازادي راډیو تایید شوی پانه د انستګرام، فیسبوک او ټوئیټر په سرچ خونو کې ولټوي، پیدا کړی، تعقیب کړی او هغه سچ ازادي راډیو لاله خبري کې کولای شي لدې لاري هم ورته لاسرسي ولري. اوس هم څو نور راپورونه. په کابل کې د حاشیه په نوم د یوې هنري ډلې لخوا د نجونو د خوانځیو د بندیدو په اعتراض کې لومړنی نندارتون جوړ شو. د نندارتون ته چې د تاوتریخوالي نوم ورکړل شوی، ګډونوالي د افغان نجونو او ښځو د زړه غږ بولي. د دې نندارتون جوړونکي هادي هدایت وایي غواړي چې په دې کار سره خلکو ته وښيي داسې مهال چې ښځې خوانیزو مرکزونو ته کم لاسرسی لري بیا هم خلاق کارونه کولای شي او ترخوای د نجونو د خوانځیو د بندیدو په اړه خپل اعتراضونه څرګندولای شي.
حاشیه ادبی او هنری ډلې په کابل کې د جمعې په ورځ د تاوتریخوالي تر عنوان لاندې یو نندارتون پرانست. په دې نندارتون کې د ښځو په لاس جوړ شوي هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي. د دې ډلې یوې غړي او په دې نندارتون کې ګډون کوونکي فرشتې فرحان ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي چې هر سژر د نجونو ښوونځي پرانستل شي.
تمام دختران از هر جای جمع شده بودن و
نجونې له هر ځای دلته راټولې شوې وې. سو خپلې نقاشۍ او تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړي. موږ کولای شو په دې تابلوګانو کې خپل احساسات خلکو ته وښیو. له اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې زموږ هیله دا ده چې هر سژر د ښوونځیو دروازې پرانیزي. سو موږ وشو کولای زده کړې وکړو او د دې ځای په پرتله ډیر کار وکړو.
د دې نندارتون یوې بلې ګډونوالې زهرا رضایی چې هغې هم په دې نندارتون کې خپل انځورګري نندارې ته ایښي ازادي راډیو ته وویل په دې کار سره غواړي افغان جون او ښځو ته یوه هیله ورکړي.
زه یوه له هغو کسانو یم چې دلته مې خپل آثار نندارې ته ایښي. د بېلګې په توګه یوه تابلو مې دلته ایښي چې د افغانستان نقشه ده او پکې یوه افغان میرمن د زندان تر شا لیدل کیږي چې د افغان ښځو او نجونو د فعالیتونو د محدودېدو په معنا دي.
د اغلی رضایی په خبره دا نندارتون د افغان نجونو او ښځو د زړه غږ دی. په ورته وخت کې د نندارتون جوړونکي هادي هدایت ازادي راډیو ته د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وویل
زموږ هدف په یو ډول فرهنګي مقاومت دی. په اوسني وضعیت کې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت چې د فرهنګي ساتنې په معنا دی دا موږ لپاره ډېره معنا لرونکې ده چې په دې برخه کې کار کوو.
ښاغلی هادي زیاتوي اوسني وضعیت په هنري پروګرامونو بد اغېز کړی دی. په کابل کې د نجونو د ښوونځیو د بندیدو په اعتراض د هنري نندارتون داسې مهال پرانستل کیږي چې له یوه کال زیات وخت وشو چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لای د پرانستل کېدو په اړه هیڅ هیله نشته. له طالبانو مو یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه وپوښتل. خو د پوهنې وزارت وایاندي عزیز الله ریان او طالب وایان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي د دوی د مشر مولا حبت الله په امر تړل شوي دي.
یونیسف د لوګر ولایت په لرو پرتو سیمو کې د ماشومانو خوارځواکۍ او د میندو د وینې د کمښت په برخو کې خدمتونه پیل کړي. روغتیا پالان په امیدوارو میرمنو کې د وینې د کمښت یو مهم لامل په کمو عمرونو کې د نجونو ودول په ګوته کوي. له بلې خوا د لوګر اوسیدونکي د دغو خدمتونو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې دا ډول پروګرامونه ډیر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی همکاری د لوګر د مرکز او درې ولسوالۍ په هغو سیمو کې چې نږدې روغتیایي مرکزونه نه لري 500 ګرځنده روغتیایي ټیمونو پکې کار پیل کړی. چارواکي وایي د یادو روغتیایي ټیمونو لومړیتوب داده چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانو او هغو امیندوارو مېرمنو ته خدمتونه وړاندې کړي چې د وینې له کمښت سره مخامخې وي. د ګرځنده روغتیایي ټیم یوې ډاکټرې ندا عبید ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په ټیمونو کې تر نارینه و ښځې ډېرې دي.
دا ټیمونه خاص د همدې دپاره جوړ شوي، هغه خلک چې ډېر زیات ضرورت لري هلته مونږ ولاړ شو او هغوی سره کومک وکړي. خصوصا هغه میندې چې دي، حاملهدارې میندې، مونږ ته ډېر زیات ضرورت لري. هغه ماشومان چې د دوه کلنۍ نه ښکته دي، دا ډېر زیات ضرورت لري. زمونږ په ټیم کې ښځینه پرسونل ډېر زیات ده نسبت نارینه ته، همدې دپاره چې دغه خویندې، دغه کلیوالي ژوند چې کوم ده، دغه رسم و رواج سره برابر راحته راشي مونږ ته، مونږ ته ټول مشکل وای او موږ دوی سره کومک وکړو.
یو بل روغتیا پال فرمان الله هم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله په ماشومانو کې خوارځواکي او په هغو امیندوارو مېرمنو کې چې هغوی په کم عمرونو کې واده شوي د وینې د کمی پیښې ډېرې دي.
خصوصا د مور او ماشوم په بخش کې موږ ډېر زیات فعالیت کوو چې د غذایي ماشومان زیاتره زهاو کې ډېر زیات دي، کمخونی ډېر زیات دي. هغه فکر کوم د ډېر د کم عمر په وخت کې چې دوی واده کوي نو دوی ډېر زیات مشکلات سره مخامخ کوي، خصوصا لکه کمخونی او بعضې نور.
لبل خو د لوګر اوسیدونکو په ګرځنده ډول د دوی سیمو او کلیو ته د ډول روغتیایي ټیمونو ورتګ په ګټه بولي. د خوروار ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی محمد نبی وایي په دې ځای کې د لسګونو ماشومانو، ښځو او ناروغانو راغونډېدل په دې معنا دی چې خلک له فقر سره مخامخ دي او په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي خدمتونو ته اړتیا ډېره ده.
څومره ماشومان، څومره ښځې، مثال څومره خلک راغلي دي، دلته دا خو ډېر یو ګټور کار ده. خدای وکړي چې دا نور فیزیاسي په هر جمعه تلار شي، هر کلی تلار شي او د خلکو ته مثال دغه شی او ضرورت را پېښی کنه.
بل لور ته د لوګر روغتیایي چارواکي وایي د عام روغتیا ریاست تر څارنې لاندې د یونیسف په مرسته 15 روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي دي. د لوګر د عام روغتیا رئیس حافظ سعید قادری وایي
صحاب سپید کې از خدمات
هغه سپین صحیح چې له روغتیایي مرکزونو لري و هغوی ته ګرځنده ټیمونه ګمارل شوي. هر ټیم یو ډاکټر، یو قابله د خوارځواکۍ او رواني ناروغۍ لپاره، دوه سلاکاران، د ټولنې یو سرپروایزر، یو واکسیناتور او یو فارمیسیست لري او له دې سره دوه امبولانسونه هم وي.
د لوګر په لرې پرتو سیمو کې داسې مهال د یو شمېر ګرځنده صحي ټیمونو لخوا د روغتیایي خدمتونو پروګرام پیل شوی چې د روغتیا د برخې د مسؤلینو په وینا په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله په خلکو په ځانګړي ډول ماشومانو کې ناروغۍ ډېرې شوي دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
سلام علیکم آزادی کارکون کته د مسلم باغ د کنز هم لغپار دا ماجر خوران ډیر بارانو ز پل دی ډیر و ز پل ورانی خون ودانی خون ور ورانی کړي و زونه تا نه لري چې نور یې زاین جوړی د کور په کنه لري. نو د آزادی ډیر ز خدای خواهش کوم چې د ازما پیغام ورسی ملګری ملتوته چې خیریه موسسه له دا غریبانو ماجرو سره کومک کوي. تر اوسه پورې هیچا سره یو کومک هم نه ده سوی. ډېر در په دارې دي، ډېر ټوک ټوک کې. وسلام.
محمد ولی د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبر سره کوم. وروره غوښتنه مو ځکه د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه داور په سیمه کې واده وکړه چې موږ بېسي په ازاد وروره بوم په 200 متره دي بېسي یوه لاره نه چېږي په دې ټول افغانستان کې بدون د اوبو کچه نږ شته چې د کوم دغه ځمه پیغام نه شر کړي.
سلام علیکم، زه د خوست ولایت نه صدیکار ته تر داخل یم. د ازادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نه کې هیله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو د ارزو د غوښتنه ده، نه خو د پاکستان، خو د افغانستان د منځ د څلوېښت کلو وړی دی. په دا کې د زموږ مشرانو نه مې دا ډېر ارزو ده، دا مې ډېر خواهش دی چې د پاکستان سره په خاص صحیح طریقه مې نه خپل برید معلوم کړي. مې خو د پاکستان نه لسه بربودي، نه د امریکې د لسه بربودي، نه د روسیې د لسه بربودي، څومره بربود کړي روانه مې بربود کړي دي. او متاسفانه چې نه پاکستان درته پکړی دی، باید افغانین په داو پیږي چې نه بل دوه خانه شته که په داخل کې نه که په خارج کې، بغیر د پاکستانه.
زه د افغانستان د
د جلال آباد د ننګرهار د کامی ولسوالۍ نه خبرې کوم. د طالبانو نه مې وروره دا هیله ده چې مکتب بند دی، د جنکو مکتب بندوي، ظلم کوي. او بله خبره دا ده وروره چې باید انصاف، ملا صاحب هیبت الله اخونزاده نومیږي، په پاکستان کې چې شي امیر صاحب شاهروخ خان شي، او په افغانستان کې چې شي امر بالمعروف ونحي عن المنکر شي. نو وروره لږ د الله نه د رسول نه د کورونا د مرضو نه ویرېږئ. که د کل د امیر صاحب شاهروخ خان شي، دلته امیر صاحب سلمان خان شه.
دا کوم مرچ چې خلکو ته ورکوي، بعض نور دولت غوښتنه ده چې تاسو د کار په مقابل کې ورکوي، ځکه یو خو به غریب ته حق ورسېږي، مور سړی کار نه کوي، هغه غریبان خو کار کوي. دا یوه بله بنیادي کارونه وو چې خلک به خیرات خواره نه وي. دغه زموږ شنکدي غوښتنه ده تاسو دا پیغام نشر کوي.
زه محمد یونس د هلمند ولایت څخه زما دغه درخواست دی د مشرانو ته چې دغه پاسپورټونه د اوه اته میاشتې کېږي موږ ته مسؤلین وعده راکوي پاسپورټونه نه ایله کوي، چې دغه پاسپورټونه د هلمند په ولایت کې ایله کړي، درسو مشغول پاسپورټونه وکړو. وسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستان سره د خپل هیواد د نورو 320 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. ښاغلی بلینکن په یو بیان کې چې بیګا پر ټویټر خپور شو، ویلي چې دا اقدام له افغانستان سره د بشري مرستو د ملاتړ په هدف ترسره کیږي. هغه لیکلي چې دا مرسته په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د بشري مرستو د غوښتنې په ځواب کې کیږي، او د نړیوالو مرستندویو ټولنو له لارې به ترسره شي. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي چې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د استازي طارق علي بخیت سره د افغان ښځو او ځوانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړي. میرمن امیری پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ د واویېمې غونډې په حاشیه کې له ښاغلي بخیت سره په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ټویسټ هم حاضر و وکتل. میرمن امیری ویلي دوی په دې کتنه کې موافقه وکړه چې د افغان نجونو د تعلیم لپاره باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو د یوې برخې په توګه مبارزه وشي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر طالبانو غږ کړی چې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په ګډون ټولو افغان وګړو ته انډول فرصتونه برابر کړي. ښاغلی شریف له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، همداراز له طالبانو غوښتي چې د دوحې پر تړون عمل وکړي. د دې تړون له مخې امریکا خپل پوځي ځواکونه له افغانستانه وویستل، او طالبانو په بدل کې د نورو ژمنو ترڅنګ ومنله چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او په افغانستان تنکبه ترهګرو ته اجازه نه ورکوي. ښاغلی شریف وویل طالبانو چې د دوحې تړون لاسلیک کړی نو باید درناوی هم ورته وکړي. په ایران کې د روانو مظاهرو په اوج کې متحده ایالاتو پرون اعلان وکړ چې د دې هیواد خلکو لپاره د انټرنیټ په خدماتو کې اسانتیا راولي. انټرنیټي خدمات د ایران د حکومت د اقداماتو په نتیجه کې سخت زیانمن شوي. په ایران کې رواني مظاهرې وروسته لاغه پیل شوه چې د محسا امینی په نوم یو ځوان انجلۍ د ایران د گشت ارشاد پولیسو د پوره حجاب د نه مراتولو په تور د سپتمبر په 14 ونیوله، او درې ورځې وروسته په کوما حالت کې روغتون ته یوړل شوه چې هلته یې سا ورکړه. د امریکا د خزانې وزارت پرون د سپتمبر په 23 په یو بیان کې وویل چې امریکا هڅه کوي د انټرنیټي خدماتو د جواز د اپډیټ کولو له لارې په ایران کې له انټرنیټي ازادیو څخه ملاتړ پراخ کړي. او اوکراین غواړي په پلازمینه کیف کې د ایران ډیپلوماټیک حضور روسیې ته د دې هیواد لخوا د ډرونونو د سپارلو په غبرګون کې محدود کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پیګا په یو بیان کې وویل چې د اوکراین پر ضد د جګړې د پرمخ بیولو لپاره روسیې ته د وسلو ورکولو یو غیر دوستانه عمل دی چې د اوکراین او ایران اړیکو ته جدي زیان پیښوي. بیان زیاتوي چې د داسې یو غیر دوستانه اقدام په غبرګون کې اوکراین پریکړه کړې چې په کیف کې د ایران د سفیر د کار جواز ختم کړي، او په سفارت کې د ایراني ډیپلوماټانو په شمیر کې هم د پام وړ کموالی راولي. ایران تر اوسه د دې پریکړې پر وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د امریکا او اوکراین هغه تورونه رد کړي وو چې ویلي د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته ډرونونه ورکړي دي. اوس هم له ژمنې سره سم درسي ساعت خپرونه لرو.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لازادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسی مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو. ښوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا به واورو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټې لري.
السلام علیکم ګلالۍ زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیلونه. جهیل هغه ولاړی او بچی څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړی اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سیندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولی ترمنز پروتی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سوري 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت له اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچه ولولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچو له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 3.4 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 828 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسېده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه، یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزي امریکا کې د پانامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازنۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 14.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسېده. د یادولو وړ ده چې د نفوسو وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لوی وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لوی وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مو ولوستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مانا نشي ازادي رادیو ته غوږی است. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او د راز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لویه وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچه ژبه او دین. د افریقا د لویه وچه دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه ارزښت چې هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهي دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونه پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین په راتګ سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لوی وچې نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیرابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې اووه سوه ژبو او درې سوه لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه یې هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زایر حمله وکړل او هغه د ډېر وخت لپاره خپله مستعمره ګرځولې وه، نو د زایر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې تر څنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلي دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هماغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحلي ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نورې ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمېر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېم سیمه ییزې ژبې چې شمېر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچې جالبه برخه دا وه چې ښوونکي وویل په افریقا کې خلک په اوس سوه بېلابېلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلیو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه، په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د جغرافیې مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې وروستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عوامل د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته حمله مثال په جریان کې عمل ته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنې ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلیو پایلې څه کېدای شي؟
د حالت لا ډېر وزوروي او لا ډېر بخاري چې تګ دغه وکړي.
او ځوانان څنګه له دې ناهیلیو ځان راایستلی شي؟
دوه څیزه غواړي، یو مقاومت غواړي، یو بدلون او تغییر.
نن سبا له داس ځوانانو سره ډیر مخ کیږو چې د ناهیلې خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول دا دوی لپاره سخت شوی، ځکه هر ورځ له بدو پیښو سره مخ کیږي یا هم بد خبرونه اوري چې قرباني یې تر ډیره ځوانان دي. دا ځوانان خپل راتلونکي ته ډیر هیله من نه بریښي او ځینې یې لا دا هم وایي که فرصت ورته برابر شي غواړي بهر ته لاړ شي. ښوونکي نعیمه غنی وایي روان وضعیت ځوانان داسې کړي چې نه پوهیږي دوی کوم لور ته درومي.
فکر کوم په دې وروستیو وختونو کې چې د افغانستان وضعیت ته په کتو سره او هرې خواته چې ګورو فکر کوو چې څومره چې وضعیت خراب دی له هغې نه زیات خراب هغه تصور کوو او ورو ورو دې ته متمایله کیږو چې فکر کوو باید ناهیلي شو او داسې وضعیت را روان دی چې موږ نه پوهیږو چې کومې خواته به ځو او څه به را پیښیږي او دا د دې بحث کیږي چې موږ هغه انګیزه هم له لاسه ورکړو یا هغه خپلې هیلې چې لرو هغه هم له لاسه ورکو او په دایو داسې بمبست کې پاتې شوی چې فکر کوو نه پوهیږي چیرته روان یو.
لیکوال امین عزیزی وایي شرایط داسې راغلي چې ځوانان په اسانۍ د ناهیلۍ ښکار کیږي او دا ناهیلي سبب کیږي چې ځوانان خپل لاره ورکه کړي.
د پخوا په څیر باندې ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته، په ځانګړې توګه بیا هغه نجونې چې په ښوونځیو کې دي. اوسمهال د دوی پرمخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي، نو تر نورو ځوانانو ډېر یا په ځانګړې توګه له هلکانو هم ډېرې نجونې خپل راتلونکي ته ضروریږي. له دې وراخوا بیا هغه نجونې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دي او له خیره په فارغېدو دي، دوی لپاره د کار فرصتونه نشته دی. تر ټولو د ناهیلۍ ټکي همدغه دوی دي چې د ځوانانو لپاره د زده کړو کار فرصتونه نشته دی. که چیرې دغه حالات همداسې دوام وکړي نو متاسفانه چې زموږ هیواد به خپل راتلونکی نسل له لاسه ورکړي. ډېر ځوانان به هڅه وکړي له هیواد ووځي که هغه په هره لاره وي.
نصرت الله ترنک چې تازه له کابل پوهنتون څخه فارغ شوی وایي د په ګډون ډېر ځوانان روان وضعیت ناهیلي کړي او دوی فکر کوي چې له دې ستونزو د خلاصون یوازینۍ لاره د وطن پرېښودل دي.
زستون د مخ تجربه ته ګورم، د مخ کې مړه ځوانان ناهیلي وو، د مخ کې تلل، د مخ کې هم داسې کښتیو کې غرق شول، د مخ کې هم داسې خارج کمپونه کې پراته ول. اوس په فکر کوم دا حالت وی لا ډیر وزوروي او لا ډیر به خارج ته تګ راو کی. خپل می تصمیم هم دا شی دسی، د وخت می هم دا تصمیم، اوس می دا تصمیم لا جدي وي. تر څو مو کې را برابرېږي هم دې پانتون ته ادامه ورکوم، هیڅ کله نه ماتېږم.
که جګړې او روان وضعیت ډیر ځوانان قرباني کړي، ځینې په دې خطر ناهیلي کړي چې کېدای شي داسې پېښې له دوی سره هم وشي. خو لیکوال جاوید اوربل وایي که ځوانان زړه مات او ناهیلي شي، دوی به د ټولنې او اوسني وضعیت د بدلون لپاره هیڅ هم ونه کړي.
موږ ناهیلي اوسو، هر ورځ چې سهار راکښینو نو موږ به د ورځې دپاره هیڅ هدف نه لرو، کار به نه کوو. هغه که درس وایو، درس به په سم ډول باندې نه وایو، او که د درس تر څنګ یو کار کوو هغه ته به ذهنن آماده نه یو چې هغه کار پر مخ بوزو. نو ناهیلي د دې سبب ګرځي چې موږ نور هم شاته پاتې سو او د رواني ستونزو سره مخامخ سو، او په یو خوب یا خیال کې زموږ ژوند مخ ته لاړ سي. داسې وخت به راغلی چې هغه نور ځوانان چې موږ ګورو هغو چې هره ورځ تبو تلاش کوي، کار کوي، درسونه وایي، هغوی پرمختګ کړی او موږ به شاته پاتې یو، نه به په خپل مسلک کې مترقی کړي او نه به هم په درس کې مخته تللي یو.
جاوید اوربل وایي روان وضعیت ته د ناهیلۍ پر ځای ځوانان باید هڅه وکړي چې د خپل مسؤلیت او صلاحیت په اندازه د ټولنې د بدلون لپاره کار وکړي.
که یو ځوان غواړي چې ژوند یې سم تیر سي، که یو ځوان غواړي چې مثبت ژوند وکړي، که یو ځوان غواړي چې وطن یې جوړ سي، نو دا وطن بل څوک نه جوړوي. که یو څوک غواړي چې ژوند یې جوړ سي، د ده ژوند بل څوک نه سي جوړولی، دی به خپله جوړوي. کار به ورته کوي او هر ورځ به کار ورته کوي. اوس که یو ځوان دی چې په خپله برخه کې دومره پرمختګ وکړي چې نور ځوانان د ده څخه الهام واخلي او د ده لاره تعقیب کړي، کله چې په یوې برخه کې تغییر راځي حتماً د یوې ټولنې په نورو برخو کې هم تغییر راځي. که چیرې یو انجینر داسې کار وکړي چې هغه د یو ټولنې دپاره د یو ایډیال غوندې، د یو ستوري غوندې وځلیږي، که چیرې ډاکټر هم داسې وکړي، که چیرې یو ورزشکار پر ځان باندې زحمت راولي او په خپله برخه کې یو ستوری سي، یو اتل سي، نو خپله برخه کې دی تغییر راولي، ټولنه په خپله سمیږي. موږ خپله د ناهیلیو څخه او د دې بد وضعیت څخه ورو ورو وسو.
ډېر ځوانان فکر کوي چې له دې وضعیت څخه د خلاصون یوازینۍ لاره دا ده چې له وطنه لاړ شي. خو شاعر ډاکټر اسرار په یو بیت کې ویلي: لکه فرهاد غوندې همت په کار دی، لکه مجنون په تښتېدو نه کیږي. ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی هم دا خبره کوي چې تېښته د حل لاره نه ده، بلکې ځوانان باید د اوسني وضعیت د بدلون لپاره مټې رابډ وهي.
کله کله ځینې ملګري دا خبره یاده کسي: موږ باید لاړ شو، دلته وضعیت دغسې خراب. زه د
بس په اخلاقي لحاظ هم ځان ته اجازه نور کوم سی ولار سم ځکه ادي وطن دی حق خبرم نکوم زه دا وایم چې ټول خلکو په نړۍ کې دا باور درلودای نو نن به داسې هیوادونه نو خلک ورتښتی دی هغه دا وضعیت دغسې کړی دی چې اوس نور ورتښتي او دوی نه تښتي اس دی یو بامسوله انسان په توګه که ځان ته وګورو هغه بیا فقط داسې نه ده چې ځان خوندي کړي هغه باید د نورو د خوندیتابه فکر ولري نو موږ له ځانه یو رقم شک ختلی دی زه خو هیڅوک هم نه یم او زه بدلون خو نسم راوستی حتی ځان نسم ساتلی نو د ځان د ساتلو فقط یوازنۍ لاره دا ده چې نورو خلکو ته زاري وکړم د نورو خلکو سیمې خاردارونو ورمنډې کړم او ور وتښتم او خپل ځان وساتم چې زه خو دغه ده خوندي سوم بله خبر دا ده چې که موږ هر کار کوو د هغه هدف باید وسنجوو موږ چې ځان دونه نارامه کړی یا خوب نه کوو یا تاسې ویل چې خپل شخصي مشکلات نه لري خو دی ارام نه وي نو د دې کار هدف څه ده که دی غواړي چې ټولنه سمه کړي خو زه ورته وایم چې هغه خو نسې کولی دونه کولی شي چې دغه خپل موجود وضعیت هم خراب کړي که هدف دا وي چې ځان خراب کړي بیا دې کوي او که هدف دا وي چې ټولنه جوړه کړي په دې رقم خو نه جوړي همدغه ځوانان چې دا موږ یې اوس په مثال کې ورکوو اوس دوی انګېزې منفي سوي دي یا یې له ځانه شک ختلی ده په ځانې باور نشته که دغه هر یو ځان را برابر کړي او له دغو وضعیتونو سره یو څه په هغو طریقو وجنګېږي چې هغه ګټه لري او تاوان نه لري نو ټولنه یې جوړه کړې ده
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چنن سبا ولی ځوانان ډیر ناهیلی شوی او څنګه دوی له دې حالت خپل ځان راایستلای شي په همدې اړه مو لا ټولن په استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم استاد په دې ورستیو کې د ځوانانو ترمنځ ناهیلی ډیر شوی عوامل تاسو څه بولئ
د ډیری تکلیفونو او شاوخوا هغو احساساتو چې نهیلی او د کمارزښتۍ احساس د بې سرنوشتۍ احساس او د زړه تنګون احساس ورسره ګډ دی دا عموما په داسې یو وخت کې پیدا کیږي چې یو وګړی په شرایطو کې جذب نه شي کله چې موږ د خپلو شرایطو لخوا د خپل د ټولنې عمومي وضعیت لخوا رټل کیږو لرې کیږو او په بې معنا تمې سره پرېښودل کیږو او د یو ډول بې سرنوشتۍ ژور احساس راته پیدا کیږي له هغې وروسته ورسره دغه تر څنګ ناهیلي کمرزښتي زړه تنګوالی او بد حس پیدا کیږي دا ټول یو ډول سره رواني فشارونه هم لري زما ګومان دا دی چې موږ په تشخیص کې څو برخې ښودلی شو یو علت فردي بې نظمي ده موږ هم په اجتماعي معنا ډېر بې نظمه خلک یو هم په فردي معنا سره ډېری زموږ بې نظمه یو په دې خاطر چې نظم نه لرو هر څه راپیښیږي بیا چې کله راپیښیږي موږ ورسره معمولا د مصرف په حال کې ځان احساسوو زموږ په واک کې ډېر نه یو بل مسئله د وضعیت سره په دې خاطر موږ نن سبا اخته یو چې ډېر سیاسي او ډېر اقتصادي یو په هغه معنا چې باید خاص کسان وایي نه ټول کسان یعنی موږ په ټولو مسایلو کې د دې په خاطر چې زموږ سرنوشت سره تړلی دي په ډېره معنا ځان دخیل ګڼو حال دا چې په یو خاص خاص ځایونو کې موږ پورې راګرځي په ټولو کې موږ که پوه سو که خبر اوسېږو هم موږ ته هېڅ په درد نه لګېږي
مننه استاده نو د حل لاره څه ده یعنې ځوانان څنګه کولی شي له دغه ناهیلي وضعیته ځان راوباسي او داسې څوک شي چې خپله وکولی شي د دې وضعیت د بدلون لپاره یو څه وکړي
موږ دوه څه غواړي یو مقاومت غواړي یو بدلون او تغییر همدغه د حل لارې هم دي موږ باید هم مقاومت وکړو په ځینو ځایونو کې چې لا پاخه شو لا تجربه شي نوي څه او ځینو ځایونو کې باید تغییر وکړو ځکه د تغییر شرایط تغییر وضعیت دی دا باید تشخیص کړو موږ په دې خاطر چې ټولنیز یو فردیت یا وګړوالی موږ ته یو ډول سخت هم وي یعنی په تنهایی نشو زغملی بنان زه فکر کوم ښې ډلې او ډلګۍ باید ولرو موږ که هر ځای یو داسې ډلې سره باید رابطه ولرو چې هغه ډله د فرهنګي اجتماعي او د فکري اړخه مخ په وړاندې متوازن او متعادل او یو ډول خوځنده ټولنې وي په دوه کې غړیتوب درلودل یا دغه سره ډلګیو سره اړیکه درلودل په داسې شرایطو کې مرسته کوي اروانی بوډ د یو کس کموي بل بوختیا بله د حل لار ده موږ د بیکارۍ د وجې نه هم دا دومره ټول ستونزې لرو بوختیا یو ډول سره د ژوند په عمومي بهیر کې د نظم راوستل دي یو جبری ډول سره سره منظم کوي. نو که مصروفیت هم ولرو ولاو که وړیا وي، مونږ خو داسې زده کړي دي چې مونږ پرته له ګټې بل هیڅ ډول، یعنی نقد ګټې پرته هیڅ ډول بل کار نه کوو. حال دا چې ډېر کارونه شته چې ولنټیر دي، هغه باید وکړو، مونږ هغه د ټولنې د وګړو په توګه باندې باید وکړو، او دا زده کړو چې هغه کارونه هم باید پرته له ګټې یو وخت وکړو. بله د حل لارې د ذهن او د حالاتو کنټرول دی چې دا د هر یو کس خپل مهارت غواړي. هر یو کس کې فرق کوي، د هر څه سره باید سړی اخته نشي، د هر څه باید وګونه ولولي، هر څه باید وګونه ګوري، د هر څه په وړاندې باید ځان مسؤول احساس نه کړي. فقط هماغه خاص شرایط او خاص وضعیت او خاص مسیر کې چې دی واقع دی، د هغه په رابطه باندې پوه شي. زموږ ازادي، زموږ مسؤلیت، زموږ صلاحیت، زموږ ونډه، زموږ ځورېدنه تر کوم ځایه پورې ده، څومره راته ښه ده.
ساعت 9 صبح هست.